بسم اللہ الرحمن الرحیم. گران اوریدونکو السلام علیکم. دا تهران دے د ایران د اسلامی جمهوریت غاگ.
محترم اوریدونکو، اوس په شهریار پرهیزګار درته د آل عمران سورې لا یوسلو شپږڅلوېښتم څخه تر یوسلو اتهڅلوېښتم آیاتونو پورې تلاوت واوروي، چې ورپسې یې د پښتو ژباړه هم اوریدلی شئ.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم. وكأين من نبي قاتل معه ربيون كثير فما وهنوا لما أصابهم في سبيل الله وما ضعفوا وما استكانوا والله يحب الصابرين. وما كان قولهم إلا أن قالوا ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. فآتاهم الله ثواب الدنيا وحسن ثواب الآخرة والله يحب المحسنين. صدق الله العلی العظیم.
د لوی خدای په نامه چې بخونکه او مهربان دی. لدې وړاندې ډیر داسې پیغمبران تیر شوي دي چې پر خدای ایمان لرونکي ګڼ شمېر کسان ورسره ملګري شول او اوگا پا اوگا یه ورسرا جنگ وکر او و وجل شوال. هغوی هیچ کلا پا هغو مصیبتونو زرماتی نشوال چه دا خدای پا لارا که پر رتلل. نه ناتوانا شوال او نه یه باطل تا غارا که خودلا. او خدای پاک صبرناک کسان خوخوی. دا هغوی وینا یوازه داوا چه ای زمونگ پالون کیا زمون گناهونه او پکړو کې مو له حدا تیریدل وبخې، مونږ ته توفیق راکړه چې پخې کلکې ولګو او د کافرانو پر ډلې مو بریالي کړه. له دې عمله خدای هغوی ته د دې دنیا ثواب هم ورکړ او له دې غوره یې د هغه جهان ثواب هم ورکړ. خدای همدغه شان ته نیک عمل خلق خوښوي.
د تهران پښتو خبرونه ډیرو محترم او اوردونکو، په مازیګرنۍ خبرونه کې د خپل ملګری او قربا جمیل بنگش لمینه او اخلاص سره ګډي ګډي سلامونه ومنه. ازن نن د جمعې مبارک ورځ د 2400 لومړي هجری لمریز کال لغوی د میاشتې 14 نه ده، چې د 1443 هجری قمری کال د شوال یا کوچنی اختر د میاشتې ل څلورمه او د 2022 میلادي کال د مې لاش په ګمې نیټه سره سمون خوري. زموږ په لانی خبرونه کې چې د قران عظیم شان په تلاوت او پښتو ژباړې سره پیل شوې ده، لومړی له معمول سره سم خبرونه اور دلې شي. بیا د سیاسي تبصره وړاندې کی چې عنوان یې د الاد عملیات او د سیونست رژیم بیچاره توپ. له دې وروسته هم بیا د تلپاتی وګمې پروګرام اور دلې شي چې بیا هم درته انقلابی هنرمند تر وړاندې پروگرام وړاندې کیږي، چې بیا هم د تاسو پر لیکونو ایمیلونو غږیزو پیغامونو مشتمل هر کله راشه پروگرام وړاندې کیږي، چې په همدې سره زمونږ د یو ساعته خبرونه هم سرته رسی. parstoday.com/p زمونږ د انټرنیټي سایټ درکته، چې تاسو پرې د نړۍ او سیمې تازه خبرونه، سیاسي تبصری او نور ډیر جالب مطالب لوستل شي، او زمونږ خبرونه هم په ژوندۍ بڼه اوریدل شي. دا تهران دی ایران د اسلامی جمهوریت غږ وسم پام وکړی د محال خبرونو ته. په سر کې هم د خبرونو لنډیز، د تهران د جمعې نمانځه خطیب وایي چې سیونستان نن د مقاومت جبهې په کلابندۍ کې دي. سردار سلامی ویلي چې لا سپاه سره د امریکا کینه نه ختمیدونکې ده. عمران خان وایي چې اسرائیل د سیمې د هیوادونو د کمزورتیا په لټه کې دی او افغان محصلینو په کابل کې د هندوستان پر ضد مظاهره کړې. اوس هم بشپړ خبرونه. سیونستان نن د مقاومت جبهه په کلابندۍ کې دي. د تهران د جمعې نمانځه خطیب حجت الاسلام والمسلمین سید محمد حسن ابو ترابی فرد د دې خبرې په کولو سره چې فلسطین د اسلامي نړۍ لومړنۍ مسأله ده زیاته کړه. په نیواکي ټاټوب کې لا غیر انساني سختیانو او پلټونکو پوستو سره سره د بیت المقدس د جمعې لمانځه په عظیمه اجتماع کې څه د پاسه 200,000 کسانو ګډون وکړ، چې دا مسله هیله بخون کې او د اسلام د غلیمانو لپاره د ناهیلي پیغام راوړونکی ده. د تهران د جمعې نمانځه خطیب د دې خبرې په کولو سره چې سیاهونست رژیم لا دې مخکې په یرغلیز دریس کې او شپږ ورځنی جنگ کې دغه یرغل سمبول وویل، چې په شپږو ورځو کې په درو اسلامي هیوادونو مصر، سوریه او اردن سیاهونستانو حمله کړي، خو نن دغه یرغلیز دریس په دفاعي حالت بدل شوی دی. دا ټینګار اگر چې نن سیونستان د غزې لویدیځ غاړې د لبنان اسلامي مقاومت د عراق حشد الشعبی د یمن زړورو مبارزانو او اسلامي مقاومت په کلابندۍ کې دي، او شرایط په بشپړه توګه متفاوت شوی، او دا لارې به د سیونست رژیم ته نسکوري دا دوام لري، او د قدس ورځې په لاریون کې د خلکو شتون د دغه ایډیا لپاره لارې هواره کړې ده. سردار سلامی وایي چې لا سپاه سره د امریکا کینه او بغض نه ختمیدونکې دی. د اسلامي انقلاب د ساتندوی ازواک عمومي کمانډان وویل چې لا ساتندوی ازواک سره د امریکایانو کینه او بغض نه ختمیدونکې دی. سردار سلامی د سپاه د بایکاټونو د لیري کولو د بندیز په هدف د امریکا د سینا د دوهمه ایرانی زید طرح ته سویداتا په اشاره سره زیاته کړه. د سپا په نسبت د امریکایانو کینا او د هغو بغض په بشپړه توګه طبیعي دی. سردار سلامی هم دراز دې ته په اشاره سره چې ډل وژون کی وسلې د اسلامي انقلاب د معظم لارښود ویناو په اساس د اسلام په منطق کې ځای نه لري ویل چې بهشکه دا خبره یو تاکتیک نه دی بلکې د اسلام حکم او دستور دی. عمران خان وایي چې اسرائیل د سیمې د هیوادونو د کمزورتیا په لټه کې دی. د پاکستان پخوانی لومړی وزیر عمران خان سیونست رژیم په منځنی ختیځ په تیر بیا د اسلامي هیوادونو د پوځي وسونو پر ضد د دسیسي او ګډوډیو مسؤول وباله. د ایرنالا راپورټ سره سم عمران خان وویل چې سیونست رژیم نه یوازې په سیمه په تیر بیا سوریه او لیبیا کې د ګډوډیو مسؤول دی بلکې د پاکستان د کمزورولو لپاره هم دسیسه کوي. عمران خان په عراق او افغانستان کې د واشنگتن د یرغلیزو سیاستونو او ترهګرۍ پر ضد د جنگ په پلمه له پاکستانه د امریکا په ناوړه استفادې په اعتراف سره زیاته کړه. اسرائیل د پاکستان د وسلوال ځواک د کمزورتیا په شمول د اسلامي هیوادونو د پوځي وسونو په کمزوري کولو پسې دی. هغه ټینګار کړ چې تحریک انصاف په پاکستان کې یو مخکښ او د دسیسو په وړاندې مقاوم ګوند دی او مونږ به هیڅکله د بهرنیو ګواښونو په وړاندې تسلیم نشو. د پاکستان پخوانی لومړی وزیر عمران خان تیر میاش د دغه هیواد د پارلیمان د عدم اعتماد له رای وروسته څنګ ته او لاغ وروسته د پاکستان نوی حکومت جوړ شو. هغه د ورمخ کې انتخابات غوښتنه کوي او خبرداری ورکړی چې که غوښتنه ونه منل شي نو اسلام آباد په لور به میلیونی لاریون ترسره کړي. تاسو لا تهران رادیو خبرونه اورئ. افغان محصلینو په کابل کې د هندوستان پر ضد مظاهره کړې دي. د افغان رسندیو له راپور سره سم هغه افغان محصلان چې د هندوستان په پوهنتونونو کې د زده کړو لپاره سکالرشپونه ورکړل شوي اعتراض لري چې هندوستان ورته ویزا نه ورکوي. دوی چې لکه چې د تیر کال د اگست په 15مه طالبان په کابل کې واک ته ورسېدل هندوستان افغانانو ته د ویزو ورکړه درولې ده. معترض محصلین وایي چې اته میاشتې کېږي چې د هند ویزو ته انتظار کوي. دا محصلین د تیر کال د دوبی په رخصتیو کې د خپلو کورنیو لیدو لپاره راغلي خو مخکې تر دې چې بیرته هندوستان ته ولاړ شي طالبان واک ته ورسېدل. یو شمېر محصلینو پرون په کابل کې د هندوستان د سفارت مخته مظاهره وکړه او د هندوستان له حکومت یې وغوښتل چې دوی پرېږدي چې خپلې زده کړې د هندوستان په پوهنتونونو کې بشپړې کړي. د دغو کسانو په منځ کې د لیسانس ماسټرۍ او حتی ډاکټرا دورې محصلین هم شامل دي چې د هندوستان په پوهنتونونو کې زده کړې تر یوه ځایه ورسولی او لا بشپړې کړې نه دي. مزیرا چانو چې شمیرې سلګونو تنو ته رسیده د هندوستان له حکومت وغوښتل شي دوی پرېږدي چې خپلې نیمګړې زده کړې بشپړې کړي. د هندوستان حکومت تر اوسه پورې دغو محصلینو ته نه دي ویلي چې ویزا ورکوي او کنه. په چین کې د 2022 کال آسیایي لوبې وځنډېدلې. د چین حکومتي ټلویزیون نن د آسیا د اولمپیک شورا له قوله راپورټ ورکړ چې هغه آسیایي لوبې چې ټاکل شوې وه په دغه هیواد کې په ستمبر میاشت کې ترسره شي بلې نیټې ته ځنډول شوې دي. د دغه ځنډ هیڅ رسمي دلیل خو نه دی اعلان شوی خو حاضر دمه چین د کرونا ویروس له خپرېدا سره مخامخ شوی چې دغه هیواد بېلابېلې صوبې تر اغېز لاندې راوستې دي. دغه سترې نړیوالې سپورټي سیالۍ د چین د ختیځ په آهنګجو ښار کې ترسره کیدونکې وې. د ځینو راپورټونو له مخې احتمالا دغه لوبې په 2025 کال کې په تاشکند کې ترسره شي. په تل ابیب کې په یو عملیاتو کې درې سیونستان هلاک شوي دي. د تل ابیب په ختیځ علاد خارګوټي کې د فلسطینیانو د مقاومتي عملیاتو په ترڅ کې درې سیونستان هلاک او شپږ هم ژوبل شوي دي. د فلسطینی رسندیو له راپورټ سره سم دوه فلسطینی مبارزان په یوه برید کې درې سیونستان هلاک او شپږ نور بیا ژوبل کړي دي. ځنې راپورټونه وایي چې په دغه حمله کې نه سیونستان ژوبل شوی دی. فلسطینی مبارزانو تر یادو عملیات ورسته لسیمې څخه په تیښته کې بریالي شوی دی. د فلسطین جهادي ډلې اعلان کوي چې دغه ډول عملیات د سیونست رژیم د یرغل په ځواب کې تر سره کیږي. عزیزانو د خبرونو په پای کې په دې حق لا یو سیاسي تبصره هم درته وړاندې کیږي چې اوریدلې ماهروي. امریکا د افغانستان شپارس هلیکاپټر یوکرين ته ورکړي. د افغانستان لپاره د امریکا د څار ادارې ویلي چې پینټاګان د افغانستان د پخوانی پوز لپاره اخیستل شوی شپارس هلیکاپټر یوکرين ته ورکړي. د مسیر له راپورټ سره سم د غلطکه ام ولس ډولې چې امریکا له روسیې څخه د افغانستان د ملي پوز لپاره اخیستې وي. په جنوري میاشت کې هم د امریکا دفاع وزارت کانګرس ته ویلي چې هیواد یې یوکرين ته د افغانستان لپاره د 15 اخیستل شوې هلیکاپټرو د ورکړې فیصله کړې ده. سیګار همداراز ویلي چې له افغانستان څخه د امریکایي ترهګرو عسکرو تر وتلو وروسته د 2 میلیارد ډالرو په اندازه پوځي وسایل پاتې شوي دي. دا د دې مهال خبرونه له پاملرنیمه یو دنیا مننه. دا تهران د ایران د اسلامي جمهوریت غږ او تاسو زمونږ یو ساته مازیګرانه خبرونه اورئ.
سیاسی تبصره.
د الاد عملیات او د سهونست رژیم بیچاره توب د زمونږ د سیاسی تبصره عنوان دی. تلبیب ته نګدې د الاد عملیاتو د دې پترس کې چې د خپلواکۍ ورځې لپاره د سهونستانو جشن په ویر بدل کړ، د دغه رژیم لالهاندی او بیچاره توب سرګند کړ. په ورستیو 540 ورځو کې د فلسطینیانو 15 شهادت غواړي عملیات د زیارت په ماخام تل ابیب تنګدې په الاد سیمه کې ترسره شول. په دغو عملیاتو کې لږ تر لږا درې سیونستان هلاک او شپږ هم ژوبل شوي دي. د دغو عملیاتو د ترسره کولو اوزار هم ساړه وسله وه. ځنو سرچینو هم چاغو او ځنو ټوکا د دغو عملیاتو د ترسره کولو د اوزار په توګه یاد کړي. د دغو عملیاتو عامل یا عاملین هم لازایا تختیدلی او اسرائیلی عسکر تر اوسه د هغو په نیولو کې نه دي بریالي شوي. دغه عملیات په الکسا جماعت کې د سیونستو خارجي میشتو د زیارت ورځې د سهار جنایت ته د فلسطینیانو سملاسي غبرګون و. سیونستو خارجي میشتو د زیارت ورځ په سهار د فلسطین د نیواک د څلور اویایمې کلیزې په پلمه له سیونستي عسکرو په ملاتړ سره په الاقصی جومات حمله وکړه او څو فلسطینیان یې ژوبل کړل. سیونستي نیواګرو عسکرو په فلسطینیانو په خلن غازونو او کوتکو سره حمله وکړه او هغو په لور یې پلاستیکي ګولې وویشتې. د سیونست رژیم پولیسو پر رسمي توګه په الاقصی جماعت د خارجي میشتو نیواګرانو له ډلې ځې حملې سره موافقت وکړ. دغه جنایت ورسته د حماس او جهاد اسلامي په شمول فلسطینی ډلو غورزنګونو په الاقصی جماعت د نوموړي حملې د پایلو په اړه خبرداري ورکړیو. لدې مخکې هم فلسطینی ډلو خبرداري ورکړې و چې الاقصی جماعت د فلسطینیانو سره کرخه ده. په همدې اساس د الاد عملیات په الاقصی جماعت کې د فلسطینیانو پر ضد د سیونستانو جنایت ته خبرګون و. په همدې لړ کې د حماس غورزنګ اعلان کړی چې د الاد عملیات په سپیڅلتیا او د نیواګرانو په تیری د فلسطینی ملت د غوسې یوازې یو برخه ده. بل موضوع دا ده چې د الاد عملیاتو یو ځل بیا د انفرادي عملیاتو په وړاندې د سیونست رژیم امنیتي بیچاره توب یو ځل بیا سرګند کړ. له دوو میاشتو په کمه موده کې په نیواکي ټاټوبیو کې 13 کسان په شهادت غواړو عملیاتو کې هلاک شوي دي. د لبنان د حزب الله عمومي منشي سید حسن نصرالله د قدس ورځې په ویناو کې انفرادي عملیات د فلسطینی مقاومت په لاره کې یو نوی ځانګړی بدلون وباله او ویل چې دغه عملیاتو د سیمونست رژیم کمزورتیا او امنیتي بنیادونو سستی څرګنده کړه، ځکه چې امنیتي عسکرو نه یوازې تر اوسه د دغو عملیاتو عامل یا عاملان نه دي نیولي، بلکې لا دې هم نه دي خبر چې دا عملیات څو کسانو ترسره کړي او دغه ډول عملیات د تل ابیب لپاره یو خطرناک بدلون حسابېږي، ځکه چې نه دا عملیاتو کوټې ته اړتیا لري او نه ځانګړي امکانات غواړي. د زیاته کړه انفرادي عملیاتو همداراس په خپل فوز او حکومت د اسرائیلیانو باور داغي کړي او دا ټول د دغه ډول عملیاتو اثرات دي. همدغه موضوع ته په پام سره سیونستو خارجي میشتو د سیونست رژیم د داخلي امنیت په وزیر عمر بارلو د سخت نیوکې په ترڅ کې داغه د استعفا غوښتنه کړې ده. بارلو هم اعتراف کړی چې امنیتی عسکر تر اوسه د دغو عملیاتو په نیولو کې نه دي بریالي شوي. د سیونست رژیم لومړی وزیر نفتالی بنت هم د جمعې ورځې په سهار د العاد عملیاتو په اړه له امنیتي سلا او مشورو ختمی دا ورسته د استشهادي عملیاتو عاملان خرابونکي وبلل او ادعای وکړه چې هغه به درنده بیه ورکړي. دا سیخکاری سیونست رژیم د فلسطینیانو له انفرادي عملیاتو سره د مقابلې لپاره په دولتي ترهګرې لاس پورې کړي او د فلسطینی چارواکو په تیره بیا یحیی السنوار ترور په خپله ایجنډا کې راولي. غزې ترانګې کې د حماس مشر السنوار په ورستیو کې په غزې کې د مقاومت لړلو وختل چې تیار سي اوسي، ځکه چې د روزي د مبارکې میاشتې په ختمیدا سره له سیهونست رژیم سره نخته نه ختميږي بلکې تازه پیلېږي. بېشکه د فلسطینی چارواکو ترور به د سیهونست رژیم امنیتي وضعیت لماتیدونکي او خرابونکي کړي، ځکه چې فلسطینیانو ثابته کړې ده د دغه رژیم د جنایتونو د زیاتېدا په وړاندې به له هغو سره د مقابلې لپاره لا جدي هوډ ولري او حتی ترور هم په نیواکي ټاټوبو کې د انفرادي عملیاتو مخه نشي نیولی. دا تهران دی ایران د اسلامی جمهوریت.
تل پاتې وژمې د تهران ریډیو ګرانو قدرمنو دوستانو، د تلپاتې وږمې له یوې بلې برخې سره زذب شاهین ستاسو په خدمت کې حاضر شوی یم او له مینې او خلوص نه ډک سلامونه وایم. تاسو ته پته وی چې په دغه پروګرام کې موږ د مختلفو معرفي موضوعاتو په حقله د حضرت آیت الله العظمى سید علی خامنائی نظرونه وړاندې کوو. معظم رهبر د دغه ټولګي په نننۍ برخه کې د امیر المؤمنین حضرت علی علیه السلام حکومت بلګه ګرځوي او د هغوی په حکومتدارۍ کې د تقوا د خیال ساتنې د ضرورت په بیان سره فرمایي، تقوا له خلکو سره د مکارانه او چلول کړچار مخه نیسي. په دغه سیاست کې د امیر المؤمنین حضرت علی علیه السلام یو ځانګړتیا دا ده، له مکر او فریبه ډډه کوي. په یوې جمله کې له هغه حضرت نه نقل شوی دی چې که تقوا زما لاس نه وی نیولې ما ته د عربو تر ټولو مکارانو او هیلګرو زیات مکر او چل راتلو، په یو بل ځای کې لزان سره د معاویه چې په حکومت کې په مکر او چل ول باندې مشهور وو د مقایسه او پرتلې په مقام کې فرمایي، معاویه تر ما زیات اوخیار او چالاک نه دی، خو علی څه وکړي کله چې د علی د کارونو بنیاد په تقوا او اخلاقو باندې ولاړ دی، لاس او ژبه تړلې ده. د امیر المؤمنین طریقه دا ده، تقوا چې نوي د انسان لاس او ژبه پرانستی وي، هر څه ویلی شي، د حقیقت خلاف غږېدی شي، تهمت لګولی شي، خلکو ته دروغ ویلی شي، ژمنې او وعدې ماتولی شي، د صراط مستقیم له دښمنانو سره لاس یو کولی شي. کله چې تقوا نوي نو انسان دغه شان وي. امیر المؤمنین حضرت علی علیہ السلام فرمایي، ما سیاست له تقوا سره یو ځای غوره کړی دی. نو همدا خبره ده چې امیر المؤمنین په کار او روده کې مکاري چلول او دغه ناولی کارونه نه، بلکې پاک سیاست یې کوو.
انقلابی هنرمند،
قدرمن اوریدونکو، د ایران مشهور مستند جوړونکی پروډیوسر، د تلویزیون انکر او کوربه، او د سینما لوبغاړی او ډایرکټر نادر طالبزاده د جمعې په ورځ، یعنی د غوایی د میاشتې په نهمه نیټه، د 98 کالو په عمر کې وفات شو. ارواخه د طالبزاده په تیرو څو لسیزو کې په صادقانه او خالصانه توګه د ایران د اسلامي جمهوریت د کلتوري او هنري ارمانونو په لاره کې ډېرې هلې ځلې وکړې. نو د پروګرام په دوام کې به د دوی ژوند او فعالیتونو ته یو کتنه کوو. هیله ده چې ستاسو د توجه وړ وګرځي. یادونه کوم چې دغه پروګرام زه فاطمی سره د خپل محترم همکار
جمیل حسین بنگش
تاسو ته وړاندې کوو.
نادر طالبزاده اردوبادی، د ایران د ټلویزیون انکر او ډایرکټر، او د افق نو د نړیوال کانفرنس منشی، او همدا شان د امار نومي فلم فیسټیوال منشی وو. هغه په 1922 مریز کال کې په تهران کې زیږیدلی وو، او په زبانه کې د زده کړو په موخه امریکا ته لاړ. طالبزاده د رانډولف میکن پوهنتون څخه د انګریزي ادبیاتو په څانګه کې د ګریجویشن، او له کولمبیا پوهنتون څخه د سینما په ډایرکټرۍ په څانګه کې د ایم فل ډیګري ترلاسه کړه. او د ایران د اسلامي انقلاب لا بریالیتوب سره هممهاله ایران ته راستون شو، او د مستند فلم په جوړولو سره د ایران په ټلویزیون کې هنري فعالیت پیل کړ. دا غلا فعالیتونو څخه د فلم جوړونې د خوونې په اسلامي مرکز کې تدریس، او د اسلامي کلتور او ارشاد وزارت په سینمایي څانګه کې د تحقیقات او څېړنو د مرکز مدیریت ته اشاره کولې شو. هغه په ایران کې سمو دا لا سی بی ایس چینل سره همکاری کوله، خو د ایران په حق لا د لیدیزو رسندیو د کوریج په طریقې باندې اعتراض کې ور سره کار پرې خود. هغه به د امریکای پر رسندوی سیاستونو باندې پر لپسې نیوکه کولې، او د ایران په ټلویزیون کې د سینمایي او رسندوی کار په پتوګه شتون درلود. اشارت منجی د نادر طالب زاده پر ډایرکټر د جوړ شوی سیریل نوم دی. دا سلسله اورا ٹی وی ڈراما د اسلام او عیسائیت ترمنځ د ګډو زمینو په اساس جوړه شوې ده، او د حضرت عیسی علیه السلام د ژوند حالات بیانوي. طالب زاده په دغه سیریل سره وتوانید چې ځان د کلتور او ټلویزیون په خاوندانو کې مطرح کړي، او په دغه سیریل کې فعالیت د هغه لپاره یوه کامیابه تجربه وګرځیدله. هغه د بشارت منجی نومي سیریال نه علاوه په 1974 کال کې د مسیح فلم ډایرکټری هم وکړه.
نادر طالبزاده چې د بوسنیا په جنگ کې ګډون کړی و، له ډېرې مودې راهیسې د امریکا د بندیزونو په لیست کې شامل و. دوی چې کوم مستند فلمونه جوړ کړي دي، په هغو کې هڅه کړې ده چې د امریکا د حکومت حقیقي څېره او د دغه هیواد په رسنیو کې دروغ اشوا کړي. د هغه له مستندو څخه په امریکا کې جوړ کړي ساعت 25 په بوسنیا کې خنجر او شقایق، په سربیا کې رویش در آتش، په جرمنی کې بیداد خاموش، په هندوستان کې رهاورد هند، او په اروپا کې جهان در انتظار ته اشاره کولای شو. سره له دې چې مرحوم طالبزاده زیاتره د ډایرکټر په توګه پیژنو، خو هغه په نورو برخو کې هم کار کړی دی، او پر ډایرکټرۍ سربیره په سینما او ټلویزیون کې د لیکوال، پروډوسر، تدوینونکي یا انکر، کیمرامین او اداکار یعنی لوبغاړي په توګه هم فعالیت کړی دی. مسیح تویی که نمی شناختمت، لالا او دست های خالی هغه سینمایی فلمونه دی چی پا جوڑولو که ملگرتیا دلو دل. دا اصر پا نامه پا پروگرام دا ایران پا تلویزیون که دا هغه یو دیر مهم فعالیت او کار گنلی شو. دا هغه پروگرامو چی دا استکبار دخمون شخصیتونو در آغوندولو لپاره یو کاری او ارتباطی پول و، او دا هغه هدفو چی نادر طالبزاده لکلونو راهیسی په تکل کې وو، او په خپلو ډیرو فعالیتونو کې به یې تعقیباوه. البته طالبزاده دغه هدف په کانفرانس افق نو کې هم تعقیباوه. په هغه کانفرانس کې چې اړومبۍ د هالیوډ ازمه په عنوان سره پیل شو، خو بیا یې د نوم په بدلولو سره د نړۍ له مختلفو هیوادونو څخه ځینې شخصیتونه راغونډ کړل، او په ټولې نړۍ کې د صهیونیستانو د حقیقي څېرې بیانولو ته مخه کړه.
د امار فلم فیسټیوال د طالبزاده ډیر مهم فعالیت ګڼل شو. دا هغه فیسټیوال و چې د ګمنامو ځوانانو د فعالیت لارې هواره کړه، ترڅو د کسانو پر روزنې سربیره د سینما او ټلویزیون دنیا ته د هغوی د پیژندګلې لاره هم هواره کړي. هغه دغه فیسټیوال پاک لوی تل مو وختل چې کومې تجربې مو په ایران او لیدیس کې ترلاسه کړي، هغه ځوانو فلم جوړونکو ته منتقل کړم. هغه ځوانانو ته چې نه دي توانېدلي په سمه رسندوی لاره ورسم شي، امار فلم فیسټیوال وتوانېد چې دا کار په ټول ایران کې ترسره کړي. او کله چې فعال او قراز ما په نوم وتله، نو په شوق و ذوق سره مې ومنله. دا امار فیسټیوال ولسی نمایش په خلکو ولاړ غورځنګ دی چې پکې د ګټورو او مهمو فلمونو په عمومي نمایش سره له یوې خوا د ټولنې کلتوري حالات ښه کیږي، او له بلې خوا د انقلاب د سینما له تولید نه تر مصرفه پورې څرخه پیاوړې کیږي. دغه فلم فیسټیوال تر ټولو مهمه زنګرنه ده چې هر کس لخپل حالات سره سم پکې ګډون کوي شي او پکې ونده وال فلمونه د کار په ځای یا تر لاسرسه لاندې ځایونو او اجتماعاتو کې او یا حتی په کور کې نندارې ته وړاندې کیږي شي. دا سینمای فیسټیوال د اصلي سیاله په برخه کې داستاني چوکاټونه مستند انیمیشن نماهنگ ټلویزیونی پروګرام او فلمنامه یا سکرپټ شامل کی. دا امار فلم فیسټیوال یو د پامورټکی فلم ما یا نهضت مردمی تولید محتوا دی چې پکې عام خلک په هر ډول کیمرې یا حتی د موبایل په کیمرې سره د خپل ژوند چاپریال لا پیخو فلم جوړولې او په سیالۍ کې برخه اخیستل شي. تر اوسه د امار فلم فیسټیوال 12 پړاوونه تر سره شوي او طالب زاده چې دغه هنري کار منشي په دې حق لويلي د نرم جنگ او تفکر په برخه کې امار یو داسې ځای و چې ښه وځلیده. امار په وضاحت کې باید وایم چې د اسلامي انقلاب ساتونکي پکې راغونډ شوي او د اسلامي انقلاب هویت پکې ځای کړی شوی دی.
دغه مستند جوړونکی او ډایرکټر د امریکا په رسندوی سیاستونو باندې دایمي نیوکه کوونکی وو او باوري وو چې هالیوډ د سینمایي آثارو په جوړولو سره هڅه کوي چې له ایران او ایرانیانو څخه یو غلطه څیره وخی. هغه په یو مرکه کې ویل دي تر ټولو مهمه مسله په دې لړ کې موجوده ده. هغه هر اړخیزه د باونه دي چې په ایران باندې راوړل شوې دي. له دوهم نړیوال جنگ راهیسې د ایران پر خلاف د امریکا له خوا د ګواښونه او بندیزونه تل لګېدلې دي. په زړه پورې دا ده چې دغه ټول د باونه یوازې د هغو اټکلونو او ګمانونو په وجه دي چې هغوی د ایران په حق لکوي. مثلا دا چې فکر کوي ممکنه ده ایران له اټومي انرژي څخه سوله ییزه استفاده ونه کړي او داسې نورې خبرې. موږ دغو ګمانونو ته هیڅ اهمیت نه ورکوو او له نیکه مرغه ایران د دې ټولو بدماشیو په وړاندې ولاړ دی. خو هغوی د خپل هیواد یا حتی د نورو هیوادونو د خلکو لپاره د زونه د توجیه کولو په موخه له غولونکو لارو چارو ګټه اخلي. د آرګو په شان فلمونو جوړول هغه یوه لاره ده چې هغوی ورسره د خپلو په ذهن باندې د اغیز کولو هڅه کوي. نادر طالبزاده د هالیوډ سینما په حق لوایي هالیوډ یوازې یو صنعت نه دی بلکې یو ستراتیژیک پوزي سیستم دی. د مثال په توګه په هالیوډ کې هغه زیاتره فلمونه چې د ویتنام له جنگ وروسته جوړ شوي له جنگ وروسته د امریکایانو د ماته خوړلې روحیې د راستنولو او په هغوی کې د یو ډول نوستالژیک حس د رامنځته کولو لپاره دی. هالیوډ سینما یو داسې پیاوړی او جذبونکی اوزار دی چې نن سبا بیخي له مخکې نه پټاکل اهدافو سره په یو څپه جوړونکي لخکر بدل شوی دی او له ډیرو جذابو او خوښو لوبغاړو په استفادې سره له سینما څخه د سیاسي هدفونو په لړ کې په ډیره اغیزناکه توګه کار اخلي.
ایزانو نرم جنگ هر ډول هغه رواني او تبلیغاتي اقدام ته ویل کیږي چې هدف یې ټولنه یا ډله ده او له سخت یعنی پوځي جنگ سره ستر توپیر لنختی او پوځي وسلو استفاده نه کول دي. په نرم جنگ کې لا تبلیغاتي او اعتقادي وسلو کار اخیستل کیږي تر څو د دښمن په عقایدو، کلتور، سیاست، احساساتو، ګروهونو، کلچر او فکری ځانګړنو باندې اغیز وشي. د دې عمل چې دښمن د تجربه په بنیاد په شوې چې د نظام او افکار او بدلول اوس د پوځي جګړې او زور په شان طریقو سره په هیڅ توګه نه عمل کیږي د نرم جنگ پلانونه ته مخه کړی ده. هغه جنگ د چې ډول ډول طریقې لري او د عوامو په غولولو سره ورورو مختزي. نرم جنگ لا ماډرن او زارو ګټه اخلي او انټرنیټ او سایبری فضا په روانو حالاتو کې د نرم جنگ اصلي چاپیریال ګڼل کیږي. اروخه طالب زاده باور درلود چې ل نرم جنگ سره د مقابله لپاره لومړی باید دغه ډول جګړې ځانګړتیا وڅېړلې او پیژندل شي. همدا شان باید رسندوی ته لمخ کې نه زیاته توجه وکړو او کورنی او نړیوال عام افکار د بهرنی رسندیو په دروغو خبر کړو. هر اولس او هیواد د نرم قدرت ځنې سرچینې لري چې پیژندل او پیاوړي کول او منظمول یې د یوې جامع طرحې له مخې په یو فرصت بدلیږي او د نرم جنگ د پلانونکو په دښمنانو باندې د حملې سبب کیږي. هغه باوري و چې په ایران کې د نرم قدرت سرچینې اسلامي ایډیالوژي د رهبرۍ د نفوذ قدرت حماسه جوړونې او له حکومت سره د ولس وفاداري ده چې توانېدلی د لویدیځ او سیونیزم د رړخیزه یرغل په وړاندې د ایران د ولس ساتنه وکړي.
او په پای کې د دې ټکی یادونه ضروری ګنو چې وایو چې ارواشاه د طالبزاده خپل هنري ژوند له اسلامي انقلاب او د هغه له ارزښناکو مفاهیمو سره تړلې وو. د مقدس دفاع په سینما سره وزلید او د مستند د فکر د تولید او د انقلابي او د فکر خاوندو انقلابي ځوانانو په کشفولو کې مخکښ او مؤثر وو. نادر طالبزاده د اسلامي انقلاب د ارمانونو د بیانولو په لار کې لنستړی کېدونکې مجاهدت وروسته د سږ کال د روژې په وروستۍ جمعه یعنی د قدس له ورځې سره مهاله د 1401 هجري لمریز کال د غوایي د میاشتې په 9 نیټه د زړه د ناروغۍ له امله د تهران په یو روغتون کې وفات شو. د قدس له ورځې سره د هغه د سفر په یو وخت والی چې د نړۍ د ټولو ازادي غواړو او مجاهدانو لپاره د مقاومت چولیز دی د فلسطین د ارمان په لاره کې د دغه نستړی کېدونکي مبارز د یوه عمر په مجاهدت باندې یو تایید دی. نوم او یاد دی تل ژوندی وي.
ایزانو د دې پروګرام وخت هم دلته پای ته رسیږي. تر بل پروګرام په لوی او مهربان خدای سپارو.
خدای مو مل او ملګری.
کلا
راشا
جنازه او کفن هسی یو رواج دی. جنازه او کفن هسی یو رواج دی لا یارانو نه چهیر شی هغه مړ دی. د مهربان او بخون کی الله پنامه او د غنی خان په دې خیسته شعر او تاسو ګران اوردونکو ته د سلامونو په وړاندې کولو سره دا د یو ځل بیا زو جمیل بنگش له خپل محترم همکار
فاطمی سره
تاسو په خوږو خوږو لیکونو شیرونو او غږیزو پیغامونو مشتمل هر کله راشه پروګرام سره مو په خدمت کې او هیله لرو چې ټول ملګری به مو روغ جوړ د خوشاله پجامو پټ خپل پروګرام اوریدو ته ناست وی.
ان شاء الله تعالی زه هم په خپل وار لمینه ډک سلامونه وړاندې کوم ګرانو دوستانو ته، او هیله من یم چې ټول قدرمن اوریدونکي به د صحت او عافیت په جامو پټ او د اختر په اخیری ورځو کې ان شاء الله شی شی به ولري. گرانو دوستانو په پروګرام کې د شاملې دوه لپاره زموږ د واتس اپ نمبر او د ایمیل پته در سره ولیکئ: 00 98 19 49 45 65 او 3 8. او pashto99@yahoo.com. نو جمیل صاحب کستا سوخه خوی، نو دلته به یو دمه را اخلو او برته به را گرزو خپلو قدرمون آوریدون کو لیکنو او شیرونو تا
بیخی مخواه خدا. اگران دوستان یو زربیا در تا هر کلی وی او رازو ستاسو لامین دکو لیکنو تا. میرمن فاطمی محمد رحیم دورانی سیب د علم مشال په عنوان سره خپل شیرونه را ډالی کړی دی چې وای
خکاره کړی
بد او خ د نورو پریک دا پخپل حال شا بد او خ د نورو پریک دا پخپل حال شا پو هز دکړه پتلب کې د کمال شا وې خپل کړه من لتن او من هله به منشي ولا کړه من لتن او من هله به منشي ته د نفس او د هوس مخې ته ډال شا وای کشه خاورو کې لت پت هله به گل شي کلوئی غوړي د تخم په مثال شا پروانه بده طواف د وجود کاندي نړیوالو ته د علم بل مشال شا پلټون د حقیقت شا مجاز پریک دا پلټون د حقیقت شا مجاز پریک دا مې کدی کې د محبوب په قیل او قال شا چې په هر ټکی د زړه ور سره رپی اے رحیمہ د محبوب د شونډو خال شا
خال شا ډیر ډیر مننه محترم ورور رحیم صاحب
مننه کوم انشاء الله فاطمی ډیر جوور شعرم ډیر خستا شعر و د حقیقي د محبوب ذکر و پکې چې ما دا ورسته شعر حقیقتا ډیر خوښ شو وای چې په هر ټکی دی زړه ور سره رپی چې په هر ټکی دی زړه ور سره رپی رحیمه د محبوب د شوند او خال شه.
ډیر مننه کوم ان شاء الله تعالی چې همیشه د غاړي کې زموږ سره همیشه او د تل لپاره سالم او جاری وساتي
ان شاء الله.
جمیل صاحب اوسم اجي سمرګل نیک نام خیل صاحب هم یو ځل بیا د اختر په اکله خپل شیرونه زموږ ګروپ ته یا پته یان د تهران پښتو رادیو ته ډالې کړي چې وایي: اختر مو بختور کې، د سولې مو اختر کې، د سولې مو اختر کې، امن راولي وطن کې، زموږ ښکلي مسکن کې، آزادی غواړو ګلشن کې، خدای ورک زموږ دشمن کې، د پښتني تکړی په سر کې، د سولې مو اختر کې، او د سولې مو اختر کې.
ډیر ډیر مننه د ګران محترم حاجی سمرګل نیک نام خیل صاحب د دومره خیستا شعر. الله دې وکړي چې د سولې اختر شي زموږ په وطن کې. منون فاطمی نو په دنیا او په امید قائم راځه
ان شاء الله. ان شاء الله
نو منون فاطمی راو شو غږیزو پیغامونو ته، خو دا وی وړې شمې د مې ورستا
قدر من اوریدون کو یو زل بیا هر کلی وایو تاسو ته. جمیل صاحب په سر کې کستاسو خوښوي زو واورو د محترم ورور غلام جیلانی ساج غږیز پیغام چې موږ ته څه ډالۍ کړی.
بالکل.
السلام علیکم جیلانی ساج، جمیل لرم چې د ګروپ ټول ملګری به خوش خوشاله وي. تر هر سلامخه د تهران رادیو ټول قدرمنو کارکونکو ته د کوشنی نیکمرغه اختر مبارکي وړاندې کوم او د ګروپ هم ټول ملګرو ته چې لهر ځای لارې سیمې له لرو بره په ګروپ کې ګډون لري هغوی ته هم د اختر مبارکي وایم. ښه ژوند تاسو ټولو ته غواړم. خدای دې وکړي چې دغه اختر په لرو بر کې د امن سکون او د خوشحالۍ لامل وګرځي. ډیره مننه.
ډیر ډیر مننه کوم د خپل محترم قدردان غلام جیلانی استاد صاحب د دومره زړه پوری پیغام ورته د اختر مبارکي هم وړاندې کوو. ان شاء الله چې بیا به موږ سره په خپل پروګرامونو کې شاملېږي
ان شاء الله تعالی. دا دوام پیغام بیا د ګران قدر ورور پیر نجیب الله شاه صاحب دی او موږ ته همیشه شش پیغامونه راکوي.
نو محتوا ډک پیغام
دی. نو اوس به ګورو چې موږ ته بیا څه ډالۍ کوي.
السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. گران ملګرو، خدای دې وکړي چې وړوکی اختر مو په ډېر عزت درنښه او سلامتی تیر کړی. خدای مو ټول عبادتونه قبول او منظور کا. غوښتل مې چې در سره د خپل زړه یو خواله شریک کړم. څو ورځې مخکې یو ډله چې فکر نکوم چې موږ اوس طالب ته طالب وای اوس په حکومت کې زم شوی دی، خو د طالب جان په جامه کې یو ډله پنجشیر ته تللې وه او هلته د مسجد د قبر څنګ ته اتڼونه کول.
ډیره ډیره مننه د خپل قدردان ورور پیر نجیب الله شاه صاحب. هیله لرو چې انشاءالله روغ جوړ ووي، د اختر شپې ورځې به انشاءالله ښې تیرې کړې وي او اوس به هم په دې خوشحالو کې انشاءالله ډوب وي. الله د ټول ملګري په دې خوشحالو کې ډوب ساتي انشاءالله. الله د دوی په زړونو کې اختر لري
انشاءالله تعالی. په تهران رادیو کې زموږ پخوانی دوست او همکار محمد مهدی بیات صاحب د ګروپ په د ملګری او د تهران رادیو قدرمن اوریدونکو پیر نجیب الله شاه ورور په غږیز پیغامونو تبصره کړی او ورته وایي: سلام علیکم ګران پیر صاحب، کوم کې اختر دی تاسو او ستاسو محترم کورنۍ ته مبارکي وي. ستاسو ویناوې ټول په زړه پورې او لارښوونکې دي. خدای تعالی جل جلاله شانه تاسو ته لا زیات عزت او اوږده عمر در په برخه کړي.
آمین.
او موږ او زموږ ټولو وطنوالو ته دا توفیق راکړي چې ستاسو په لارښوونو باندې عمل وکړو. ول زما وړاندیز تاسو او ستاسو په شان نورو دینی عالمانو او علمای کرام لکه کرامت الله صاحب او نورو ته دا دی چې که دا امکان برابر وي چې تاسو خپل ورځنی معلومات لیتوګي او فائدہ منی مشورې د طالبانو له مشرانو سره هم شریک کړئ.
بالکل.
زکه دا کار د یو شمیر دلایلو په اساس اول په موږ ټولو مسلمانانو فرض دی او بیا به باید تر خپل وسه د مفاسدو مخه ونیسو او دوهم خپل مسؤلیت ادا کړو او یوازې کتونکي ونه اوسو. دا کار د مکاتبې، ارتباطي وسایلو او یا حضوري ملاقات له لارې کیدونکي هم دی. خدای تعالی جل شانه دې په ټولو چارو کې توفیق در په برخه کړي. ټولو ته د دعا هیله له تاسو څخه غواړو.
نو ډیر ډیر مننه کوم د خپل ډیر محترم او زړه ته رانږدې ملګری بیات صاحب او پیر نجیب الله شاه صاحب. ښه میرمن فاطمی زل بیا راځو د ګران دوستانو لیکنو ته. محترم عبدالوهاب غیرت صاحب هم اختر ته تر عنوان لاندې ښایسته شعرونه را ډالې کړي چې وایي: نه نوې نه زړې اختر ته راوړې، نه هیڅ ډوله تحفه اختر ته راوړې، جامې د ملنګي مې دی په غاړه، نه یو جوړه جامې اختر ته راوړې، نه او پختلو حال د ښه او بدو، نه یې بدې نه ښې اختر ته راوړې. وای دغه را لا هغه ولاړه، خو بس ولاړه، نه هم دغه نه هغه اختر ته راوړې. د غربت ظالم د لاسا وګې پروت یم، نه سالات نه یې غورمې اختر ته راوړې. د خوږو او د ترخو پروا مې نکړه، نه خوږې نه یې ترخې اختر ته راوړې. نو وهاب غیرت بد سنگا گلا نکرم نو وهاب غیرت بد سنگا گلا نکرم نه گیډه نه گیله
اختر تراوړې وا وا غیرت صاحب ډیره ښه کور مو ودان ان شاء الله تعالی چې تاسو په قلم په فکر او په جسم باندې همیشه برکت وي او زموږ لپاره همیشه داسې شش شیرونه واستوي
او ان شاء الله اورز لري نه چې خواگی بم انشاءاللہ راوڑی پا دی اختر
کی انشاءاللہ تعالی انشاءاللہ تعالی
خانو مرمن فاطمی سلیمان سلیمان بونیری سیب تا خوبزو خود تاسو خبره چه والنڈا دم بدل تا اخلو سلمان بنیری صاحب هم ډیر پزله پورې شینار علی گلی وای چی ترې بلها ورزې بلها
شپېشوله
ستانه جوړې خبرې بیا وادي شوله چې د پتنګ لمبې پورته شي داسې مې د زړه پورته لمبې شولې او پیغلو لوپټې د سره کوزې کړې پیغلو لوپټې د سره کوزې کړې زکا د بے قدره
لوپټې شولې
ډېر خښې
وای
چې بیا د محبت هوا روال وته بیا د محبت هوا روال وته بیا د ارمانونو جنازې شولې د سلیمان ارمان کا وکړې څو اوس د سلیمان ارمان کا وکړې څو نیغې چې په قبر یې خزر شولې نو الله دې نه کوي کنه
ان شاء الله تعالی ډېره ډېره مننه محترم بنیر صاحب ان شاء الله تعالی چې همیشه د غسې شش شیرونه او شپزرو پوری پیغامونه او شعرونه مشته راوسته وي
بالکل
جمیل صاحب زموږ وخت خو پای ته رسیدلې دی که تاسو خو خو وي ان شاء الله نور مطالب بیا د بل پروګرام لپاره ورشتو نو پام دې ځای کې خپل د قدرمنو اوریدونکو ته د کوچنی اختر د را رسیدو او د ختمېدو مبارکی ورته یو ځل بیا وایو او په همدې ځای د قدرمنو اوریدونکو له حضور اجازه غواړو
الله مملا او ملګری